تو اوریدونکو السلام علیکم وس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت ستر محکمه چې رشپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوی، نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوري وروسته په تیرو څه باندې دو میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلي جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د پوینا ارزښت $1 میلیارډ ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغي میاشتې په 21مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان ویرسنی ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجا د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بخایي وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1415 مریز کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د اروپای ټولنې، بریتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې پرنجونو او شزو بندیزونه لری کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په روژه کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي
زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نور کاروبارونه لري. د چا سره هم دا د رمضان ماتي یا د پسلمي امکان نشته.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو له ودې سره د بازار د نشټوالي ستونزه
تقریبا برق وسه تاسو دی په تاسو د کوم مسلټن مال باسو او که چیرې برق تلیر وشته تاسو یعنی دونیم ساو در دوا ساو چاټانه پر موږ تولید کوو.
په کندهار کې د وډو تولیدونکو وای تولید زیات شوی خو د برښنا ستونزه لري. واشنگتن ته د زیلنسکی سفر نیمګړی پاتې شو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې، بریتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي او د نړیوالو قوانینو پر اساس د افغانستان پر ژمنو عمل وکوي. د دې هیوادونو استازو دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې نارینه هم د خپلو کورنیو د شزینو د ملاتړ لکبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري چې احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناوو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او پتیره د خزو او انجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروونی د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خزو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په روسيو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
the so called PVPV law
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون شی چې د تبعیض شدیده پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم، د بیان د ازادۍ، د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ راتګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو اونجونو با مفهوم او خواندی کتون محدود وی.
برتانیا پر طالبانو د نړیوال ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او خزو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې دنجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوی لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپل کورنیو د ښځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
almost every week I receive messages and photos
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه تر لاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مستندولو هرکلای کړي او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړاوني د نړیوالو جنایتونو په توګه پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودی گزارش خود با جامعه مدنی افغانستان هم صدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي شي د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کومرخه د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر د خزو او نجونو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو خغلی بنټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بنټ د راپور لمخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم سره نه لري او د بشريت پر ضد جنایتونو ته لار پرانستې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنیو توکو به یې کنټرول کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پلورونکي هر کال له مناسبتونو ناوړه استفاده کوي او د خوراکي موادو بیې لوړوي. د کابل شاریانو په وینا سږ کال هم د روژې له پیل سره د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوي او د پیرلو توان نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې پر رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوي. غازه دی راډیو ته وویل
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ له دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړې ترکاري، وړې او شیرینی دوه برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشتي نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اطلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلې. دوکانداران او د سړک د سر پلورونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې 30% لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارکه میاشت په ښه ډول تېر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاره تیتره غوړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اله وریجې یو بوري 2600 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل
رمضان المبارک میاشت را روانه ده. دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانه وي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي. خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک و مبارکه میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواو فارمونو په چټکۍ سره وده کړې چې له کبله مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه چې دا د سی کله باندې کله ځان یې نو وسه په دې چې دوه مشکل جوړ کړی
لدی فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 شوغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي هغه وایي د فارمونو د ودی سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده
په دغه فارم کې تقریبا 15 سنې غواوی دي 40 لک افغانۍ سرمایه گذاري سوي ده تقریبا دغه سه موږ غټه ستونزه چلور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ پاړه باندې پلانونه جوړ کړي پلان ولري د مارکیټ پاړه سره ډول پلان لري او زموږ راتلونکي د پاره سره پلانونه لري د فارمداران د پاره سره پلانونه لري زموږ د دولت څخه موږ غوښتنه
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بې خورا اچټي سی وی دي
زموږ غواړي دا وشي چې بنې سي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خ ډیر ډیر یانی دي چې میم لري کون دیم لري به خ ډیر سنان دا غواوی لري موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ شیدو بنې سي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورته
مه وازنه غوښتنه دا چې پروژه شي باید بندې شي او یا کبندیز نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګیږي او د دې درڅنګ بعد هغه شي چې تبعي شي دا هغه پروژه شي دا غوښته موږ باید توپیر وسه
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شجن کې ارزښت پیدا کړي زموږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي بیا په زیاته د کندهار خلک ډېر ستړي دي ستړي په کور په دارې غواره نیولې دا وسه دا شي دوته ګر کور ګوري
بل خو د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پودری شیدو تعرفه لوړه کړې ده د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پودری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړ سوي
بهر نه د شودې واردات زیات وو مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وټونه دلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخت خبره د تعرفه ده مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وا مونږ دا 10% ته زوړ کړه او په انده کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو کچرته د مالداران ته مشکلات وو مونږ د تعرفه په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې هغه شینه به مونږ وکړو چې مالداران حمایت
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدیدي د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لپاره خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي
واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودی مرزلینسکي سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې له ولسمشر ډونلډ ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د ولسمشر ډونالډ ترامپ کتنه پرون هغه مهال نیمګړې پاتې شو چې د دواړو مشرانو ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې له ناندرې وروسته لفظي شخړه وشوه او په دې پسې د دواړو مشرانو ګډه خبري غونډه هم کنسل شوه زیلنسکی واشنگتن ته د سفر د مهمه برخې په توګه ل ترامپ سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د اړوند تړون له لاسلیک پرته خپل سفر نیمګړی پریښود د کمساري پیښې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د دفاع د راتلونکي په اړه پوښتنې رابرسېره کړې ترامپ وروسته پر ټروټ ټولنیزې شبکې ولیکل چې له زیلنسکی سره یې په سپینه ماڼۍ کې ډېره معناداره غونډه لرله ترامپ وی له احساساتو راوتلې خبرې په زړه پورې دي او ماده نتیجه ترې واخیسته چې ولسمشر زیلنسکی په هغه صورت کې چې امریکا یې ترڅنګ وي سولې ته چمتو نه دی ځکه دی فکر کوي چې په جګړه کې د امریکا له ښکېلتیا څخه به په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي هغه ټینګار وکړ چې دای چاته امتیاز نه ورکوي او یوازې سوله غواړي ترامپ پر زیلنسکی تور ولګاو چې د ده په دفتر کې متحدو ایالتونو ته سپکاوی وکړ او زیاته کړه چې زیلنسکی د درېمې نړیوالې جګړې او د میلیونونو انسانانو د ژوند پر سر قمار وهي
God bless.
You will not have a war.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because
I'm
you're in no position to dictate that.
That's
Remember
exactly
that. You're in no position.
د اوکراین ولسمشر ل ټرمپ سره د ناندریو پر مهال ټینګار کاوه چې امریکا باید اوکراین ته امنیتی ضمانتونه ورکړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې ل قاتل سره باید هیڅ کله سازش ونه شي خو ټرمپ په جواب کې ورته وویل چې اوکراین باید روسیې ته امتیازونه ومني ټرمپ د هم وویل چې کیف باید د امریکا د مرستو منندوی ووسی ترامپ او زلنسکی کله چې پرون د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې له یو بل سره ستړي مشي کوله او لاسونه یې ورکول د کمرو او خبریالانو په مخ کې ناندری ووهلې د دواړو غږ اوچت شو او په دې توګه د دوی ترمنځ هغه لانجه بیا پیل شوه چې ولسمشر ترامپ نږدې یوه اونۍ مخکې په دې ادعا پیل کړې وه چې ګنې جګړه لومړی اوکراین پیل کړې ده او بیا یې زلنسکی دیکتاتور وباله د ټرمپ او زلنسکی په پرونی غونډه کې په ښکاره لیدل کېدل چې آیا د سولې یا اوربند په صورت کې به امریکا د روسیې پر ضد جګړه کې اوکراین ته د ځانګړو امنیتي ضمانتونو ژمنه وکړي که نه ټاکل شوې وه چې دواړه مشران به په پرونۍ غونډه کې د اوکراین منرالي زیرمو ته د امریکا د لاسرسي اړوند تړون چې دا یې دریمه بڼه وه هم لاسلیک کړي د دې تړون د ارزښت په اړه د روانې فبروري میاشتې په سر کې هم د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ مخالفت پیدا شوی و.
له خبرونو ور اخوا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت په کې ده بنده شوي او لس میاشتې کېږي چې مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپلو کورنیو د خوراک او پوشاک اړتیاوې وربانی پورا کړی. وزیرستانی کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د پخوا په شان خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې له 2024 کال راهیسې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 8000 کورنۍ میشتې دي چې یو شمېر یې د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو نړیوال خوراکي پروګرام د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دې ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هاتر کلونو په سر باندې زموږ سره مرستې جاري تلشی زمون خلق غریبانان دی او نو ماش لري نو نور کاروبارون لري مخت رمضان را روان دی چا سره هم دا د رمضاناتی یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشتا.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستانی کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورینګۍ دي په میږه په ځینې خلک ایرنه هړنګ شول وړکې وړکې ماشومان چې وخته زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسکار دو ډبلیو ای پی دو دغه نه میږ مطالبه کې چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو قناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبه یسپرا ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کوم د کېری چاتینه دي اها وبره بارنګي خراب کړی دي او کوم خیمه دي اها هزار شوې دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپيري ولسوالۍ د کارني کلی اوسیدونکو مصادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بې وزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته د کورن نشته چې هغه د خپل مواد ایس مصرف مخه نه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډېر غریب بنان خلک دلته اوسیږي پوره لس میاشتې کېږي چې هغې مرستې موږ ته ایس توضیح نه ده شوي. دا مرسته د موږ نه ارته خلاصه شي.
بل لوری ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوی کډوالو ستونزې منی او وایي دا ستونزه یې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره ضمني ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هیردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ د بیا شریکوو په هڅه کو یو څه چې ترلاسه کړو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله وو. دباندې
دیوی په خوست کې ګلان کېم تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګ د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږدیز کال راهیسې د وزیرستانو یو کډوالو یو لویه برخه پکې اوسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په کندهار کې له کورنۍ غنمو څخه د اوړو د تولید کچل وړه شوې ده خو صنعت لا هم له ستونزو سره مخامخ دی. د دې ولایت د صنعت او قانونو خونی چارواکي وایي په کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه اوړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته صادروي. له بلې خوا د دغو فابریکو مسؤلان شکایت کوي چې د کورنیو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې دي. د دوی په باور که دا ستونزې حل شي نو کندهار به د وړو په تولید کې په ځان بسیا شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وسنی غنم پیداوار سره د دې رشتہ د کار او سبر کوڅې وسته تقریبا موږ سره 50 نفر کار کوي. موږ سره 50 نفر کار کوي. بیا د موږ دوه شپې تکوي یو په دوه کې یو له ساته یو کار کوي دوه ساته بر کار کوي. د دې رشتہ
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وای دا فابریکا د 278 ټن وړو د ورځنی تولید ورتیا لري خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټن ته رسیدي.
تقریبا برق وساته ساته دی په تاسو کې نمبر 100 ټن مال باسو او که چیرې برق سلیر ساته سي څنګه دوه نیم ساعت در 2 ساعت چا ټن پر موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په سلیر ساته کې او سپیلن د ټول افغانستان ته زړه وسه موټر ته ویني د المان ته باریږي لشکرګاه ته باریږي المان ته او غزنی ته هم ځي وسه غزنی موټر ځي کابل ته ځي خوست ته ځي او دا غزې سره تیر سه دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول ته ځي در جلال آباد پر دوري بیا داس در هرات پر ځي خپل وطني غنم دی وطني تقریبا شپږ رقم مال موږ باسه شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د اړتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا د ذخیره لري دوی ذخیره لري په یوه کزاکی غنم لویږي او بلته وطني ورولېږي بیا دې پورته کیږي سلرم چاته هلته بیا پرې ولکیږي پرې ولسواله بیا راځي دلته باډي انته دلته ولکیږي بیا بیرته پورته کیږي بیا دې څه دوه درې رقم وړوږي
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلې هم وطني وړم وباسو قزاقی مباسو سوپر مباسو خوشي چالو وړم وباسو غزنی تم زی او کابل تمځي ننګرهار تمځي خوانګوانو ته دا زه کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم د برخیته تشویق لري.
په خواب مشته وړه سوي په حساب غنم به وړه راته راتلل چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې چی شي ګرځي خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله. او تولید هم څومره چې دلته غلدانه پیدا کیږي او غونده غلدانه دلته وړکیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې د خپل ډیر ښه لاسته راوړنه ده او همدارنګه ډیر هیوادوالو ته دلته د کار زمینه هم ورته مساعده شوی ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو له امله نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي، خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغسې خصوصي فابریکې به د وارداتو تشه ډکه کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېره شپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبې د کب یولسمه د 1446 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کمو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی لرواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بعد مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېر بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی. له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو سوک سی د ذهن نه گډ ور ده، روزگار خراب ده، اقتصاد خراب ده، په هیواد کې تعلیم نستا. نو زه په دې اند یم چې هغه ایس کله نه وخت نسی راوړلی مینستا. یعنی د بیګا اخرم سبا ته ایرانیم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان ته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه وایي چې نوښت غواړي تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیکه، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ یې په ورزشي برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان که درس برخه یې که د کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکیږي چې همیشه یو کار و په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې تر څنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دوی کولی شي چې په ډېرو برخو کې په خپل تګلارو باندې، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یوه جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه.
دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زخه شم او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي آرام چاپیریال لټوي بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابر کړه، غواړی همداسې یو څه ووایې؟
دقیقا بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولی نوښت نسم کولی، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولی، زه ورته په خپله اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته که راشو امکانات ډېر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره، یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډېر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو طبعا ځوانه انرژي ورسره وسی، په دې مرحله کې باید انسان ډېرې لاسته راوړنې ولري، ډېر نوښتونه وکړي تر څو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
هره ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکړم چې ما ته ارت نوی او یو تنوع ما رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی، کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم د اوداسه لمانځنه وروسته زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې. او په زمین کې نه وختونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډېره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه تجربې او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسي کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډېری دوستان شته هغوی د یو ډول پلټۍ کې راایسار دي، لټي به ورته ووایو چې د لټۍ له امله هغوی نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کېږي نو والا یا ما سره امکانات نشته، ده په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق دی تاسو دواړو په ژوند کې؟ ده
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډېر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهنه کوایو، ډېر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغوی هم د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلانکی وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب که موږ یاد کو یو ځوان دی، که چیرې تاسې فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلی وي نو دغسې یو مثال ورکوو، یا ورته وایو چې هغه فلانکی ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبریال یا ټولنیز فعال، دا ور سره منشن کوو چې ترسو د تشویق شي دې برخې ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي ښایي کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ واړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه نوښت سه، نه تنوع سه، هیڅ شی نسته په ژوند کې، د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به ووایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حداقل هغه د خپل وس او توان کې چې ستاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم ده او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حداقل دنه استفاده وکړي، که په کومه پیمانه هم وي تاسو نوښتونه وکړئ او حتما هغه خپل ټاکلې موخې ته یو نه ورسېږئ، خو کچری آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دی هم ز فلانکی سره سیال نه ما یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي زه وایم چې دا ناکام انسانان دي خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د هم دی وخت نه پایل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري کلګمي په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګ لکار وکړئ ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور مو ودان له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي خو وايي بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندېږي هلته کار کوي یو نوې طرحه جوړوي په هغې کې ضرر کوي نو دا دې نه مایوسه کېږي د خپل پالیسي دې تغیر کړي یعنی خپل نوښتونه دې تغیر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري کولی شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وایي بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه څومره د خوښیدل چې همیشه نوښت ولري.
اول نه کله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون ته راغلو همیشه هدف میوم دا ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندلای دی همیشه په نوښتو سره وم او نوښتونه خسرای خپل ځان ته خپل ایجادای نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل. مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره محلي د خلکو دپاره داسې نوښتونه خپل ایجاد کول او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هره ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ته ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم بل کال کې به سي بل کال کې به سي زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي سړی تقویه هم ساتي نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکې سیاحتو کې خزایو کې مناظرو کې وګرځي طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شي چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو وینئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مساعده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونه فکر وکړي.
تراسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي مثلا خپل په عامه خبر سټایل بدلول دي دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي په دې اکلا باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنگ دغه اصلا کغه وایي سواره زونه لري هغه رنگ دغه ستړي خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په ژوندۍ کې راولي خپل پر افطار کې د خپل نوښت راولي. یو سروي دی چې د خپل د ژوندۍ چې څومره ما دوستان مانه لري شي وي دي څومره تر نږدې شي وي دي کولای شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي خپل په ژوندۍ کې او نوښت راولي. نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه منوسي او همدغسې کچا تاوان او قدرت رسېږي لکه تاسو چې اشاره وکړله خپل په لباس کې خپل په پوشاک کې خپل په درس کې خپل په تعلیم کې خپل په تجارت کې په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوال شي په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې ځوانانو ته باید تاسو ویل چې همیشه یو ډول د ژوند روان دی که څه هم زمينه ورته مساعده سي مګر یو ډول انګیزه دي نه لري چې هغه په خپل کلوو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي. د یو کس ته باید تاسو خبر څه وي؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله فلګه کې اوله زینه کې وړل دي متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري نه زینه پی زینه بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسېږي. نو تاسو همیشه یو نواخ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري نرسری لومړی سمف لري همداسې دولسم پورې بیا پانتون بیا ماستری او دکترا راځي زندگی هم دغسې نوښتونه هم دغسې دي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ یو ځای کې مه درېږئ که کوم ځای نه مایوسه کېږي خو بل بخش شروع کوي. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون د ادامه لري او اس وخت مه مایوسه کېږئ آخر هدف ته رسېږي.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوای شي چې نوښت له خپله کور څخه راپیل کړي. دا میرمن په پایل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسي کې خصوصا هغه باسواده قشر هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري. ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په حیثیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړمه، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړمه. نو دغه په پله نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعاً انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. د ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپله دا د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي. نو طبعاً تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونه نیسي، یو انسان د خپلو سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان د بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، د عمر په موږ تېرېږي. څه رقم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه خپل ځوان ته ورکړو، ځوان ښکلی کړو، خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو، خوشحالۍ ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولی شو چې په خپله په دې کې سهم ولرو.
بله، که راسو افغان جنو تا اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناستې دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه یوه انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادی اقل په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کومه په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته یې ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پېوکړي چې بېرته یې پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کوئ. نو دغه د کومګ ګورو د خپل یو کوخخ یو اڅوا دی یو خزون لپاره د دې لپاره چې مونږ واڅی د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کو ام اقتصادي بوج را نشي د یو کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول ځینې جنې هم د وسم شته چې کارونه یې پل کړی دي خیاطی یعنی کوي شخصي کارونه شروع کړی دي ام دغه یو نو وخت ده هغه کبه دی یو بل انجلې ځوان سره پټل کو چې هغه به هم د سي ناس ده نو اسمان ته ګوري په نا جوړي باندې مخته ده روحي وضعیت هم خنه ده تاثیر کوي
د کور تعزین کول نو وخت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پر روان باندې
واقعا دا یو مثبت بدلون ده اوس که موږ ګورو چې د پیوي کوټې کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشکه ما یو خواته یې خو نه که د بدلون فکر اولو دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو په اقتصاد باندې فشار راسي په موږ اقتصادي فشار به مي نه موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته میمخانه جوړه کړو بلې کوټې نه هغه جوړه کړو د خوب کوټه جوړه کړو پردې چینج کړو د دې کوټې پردې وخلا هلته واچو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان هلته کېده یو میز هلته کېده د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي د عادي عادي شیان باندې مونږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو زمونږ په ژوند باندې یو مثبت اغېز لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوستې بل کتاب نه وي راځي یو څه کاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کړو نو دا شان ټول په ژوند باندې اغېز لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکو دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېز لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې زرې نه سړی استفاده کولای شي
بله کورنۍ د کور انجنونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابر کی څومره مرسته وسره وکړي چې لکه مو شاینو نه تاسو په دې توانې د لسی ته نوښت راولي
نه نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید وایم چې وو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري ورور په خور باندې اغیز لري خور په ورور باندې اغیز لري په کور کې په ژوند کې چې انسان په دې پوهیږي کغه نوې ځوان وي لاته سره پورته چې زه په کور کې صلاحيت لرم یا په دې کور کې د ما خبره اوریدل کیږي یا د ما کوم کار سکوم د نورو توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو هغه هماغه سې لویږي ځان له نظره نه ورځي سهم نه اخلي په کور کې او کله چې موږ ګورو چاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم یا وادي شاید د کتابچه مې بدلوم دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که غب کې یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوه شي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي
درنو دوستانو دا و د دې اونې د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
جهان می څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا سم می دین څه می دنیا نه هغالرم نه دا ستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانہ میں علاج ستا خبرے میں دوا ستا خبرے میں دوا کوی زلف پاناش پا دیخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا پا کوی زلف پاناش پا دیخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا محبت دستر گونو محبت تلا سمسا